آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د وری دوهمه ده چې د 2016 میلادي کال د مارچ د 28 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
د امریکا ولسمشر اوباما کیوبا ته رسیدلی دی. د ایران ستر مشر آیت الله خامنائی وای چې امریکا د اټومي پروګرام په سر د موافقې درناوی نه کوي او یونان ته پرون یک شنبه 900 تنه پناه غوښتونکي رسیدلی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. تاسو به خبرونه وروسته واورئ چې د اروپایي اتحاد او ترکیې ترمنځ د موافقې سره سره یونان اوس هم د ترکیې نه د نورو مهاجرو د راتګ په اړه اندېښنه لري. د یوکرین په ختیځ کې هر ورځ 1.5 میلیون کم عمره ماشومان د دوامداره جګړو له امله له کړاوونو سره لاس په ګریوان کیږي. امریکایي ساینس پوهان وایي چې په نږدې راتلونکي به په دقیق ډول د موسم د اټکل او طوفانونو د معلومولو لپاره د وړو ډرون الوتکو نه کار واخیستل شي او کافیه قهوه د انسان بدن ته څه ګټه رسوي، په دې اړه یو رپورټ لرو. لومړی د نظرانی یوسفزی نه خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د بزګر دودیزه میله پرون د یک شنبه په ورځ د کابل په بادام باغ کې د افغانستان ولسمشر، د کابینې غړو، لوړپوړو دولتي چارواکو، بزګرانو او خلکو په ګډون د ویناو، کرنیزو نندارتونونو او د بزګرانو په مارشونو او ملي اتڼونو ومانځل شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د کابل په بادام باغ کې د بزګر د میلې په مناسبت یوې غونډې کې خبرې کولې، وویل چې په 1940 کال کې د افغانستان د کرنې لپاره یو ښه بنسټ ایښول شوی او زیاته کړه چې تر راتلونکي 3 کلونو پورې به د بزګرانو ټولې ستونزې لرې شي. د 1995 کال د نوي لمریز کال په مناسبت تر ټولو لویه غونډه د بلخ ولایت په مرکز د مزار شریف په ښار کې جوړه شوې وه چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې برخه اخیستې وه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما کیوبا ته په خپل 3 ورځنی تاریخي سفر پرون یک شنبه د مازیګر 4 بجې ورسېدو. اوباما کیوبا ته د روانېدو نه مخکې په خپل ټویټر ولیکل چې څنګه یې کیوبا. اوباما وویل چې هغه د کیوبا د خلکو سره په مستقله توګه لیده کاته او خبرې کول غواړي. کیوبا ته په رسېدو اوباما، میشل اوباما، د هغوی دواړو لوڼو او د میشل اوباما مور ته د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر او نورو لوړپوړو چارواکو هرکلی ووي. هغو ته په دې موخه د ګلونو ګیډۍ ډالۍ کړی شوې. هغه په 1990 کلونو کې د امریکا لومړی جمهور رئیس دی چې کیوبا ته سفر کوي. د کیوبا د بشري حقوقو موضوعات هغه څه دي چې اوباما به د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره ورباندې خبرې کوي. اوباما به د کیوبا په دولتي ټلویزیون د کیوبا خلکو ته وینا کوي. اوباما په پلان کې لري چې د کیوبا د حکومت د مخالفینو او سوداګرو سره هم وګوري. کیوبایي چارواکو هغه هیواد ته د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د رسیدو نه مخکې د حکومت یو ګڼ شمېر سیاسي مخالفین نیولي دي. پام وکړئ په دې حقله د هوانانه د خبریالې وکټوریا ماچی رپورټ ته چې سید سلیمان شای تاسو ته دراوروي.
د یکشنبه په ورځ د کیوبا په پایتخت هوانا کې امنیتي ځواکونو د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانې چې غوښتلې هغه هیواد ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د تاریخي سفر په ورځ احتجاجي غونډه وکړي ونیولې. داسې معلومیږي چې د کیوبا د حکومت د سیاسي مخالفانو دا خوشبینی سمه ثابته نه شوه چې فکر یې کاوه د اوباما د سفر له امله به کیوبایي چارواکي ورسره له نرمۍ نه کار اخلي. د هوانا په ګاندي پارک کې هر هفته د معمول سره رسم د مخالفانو د ویډلې مشران راټولېږي او په سوله ییزه توګه غونډې جوړوي. خو کله چې هغوی د یکشنبې په ورځ سهار وختي راټولې شوې، خفیه پولیسو ورباندې برید وکړ او ونیولې. په نیول شوو میرمنو کې د لیډیز ان وایټ اسپین پوشو میرمنو د تحریک مشره میرمن برټا سولر شامله ده. د ښځو دغه تحریک چې په کیوبا کې خلک ډیماس ډی بلانکو په نوم یادوي او 200 غړي لري، له 13 کلونو نه فعاله ده. او د کاسترو د رژیم په ضد مبارزه کوي. هغوی ځانونه په کیوبا کې د بشري حقوقو مدافعانې ګڼي. توقع کیږي چې سولر بعد سه شنبه پورز لولړپوري امریکایي مقام سره وګوري او کیوبا ته د خپل سفر نه مخکې اوباما هغې ته د ملاتړ او ډاډګرن یو لیک هم لیږلی و. په تیرو 55 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو یو برحاله جمهور د جمهور غوښتونکو د ګوند مشرانو د سخت مخالفت باوجود هوانا ته سفر کوي.
د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي وایي چې امریکا د اټومي پروګرام په حق له تړون مکمل درناوی نه دی کړی. د دغه تړون په اساس په امریکا او غربي هیوادونو د ایران نه اقتصادي بندیزونه لري کول. هغه وایي چې اوس هم ډیر هیوادونه او لوی کمپنۍ داسې دي چې د امریکا د یری د ایران سره د تجارت نه ډډه کوي. هغه دغه وینا خپل ولسته د نوروز د جشن د وینا په محل وکړه. آیت الله خامنائي د سرګندونې د هغې نه ورځ وروسته کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ایران ته د برتانیې، فرانسې، جرمني، چین او روسیې سره د تړونونو په لاسلیک کولو مبارکي ورکړه. د شپږو هیوادونو د ایران سره د هغې نه وروسته دغه تجارتي تړون لاسلیک کو چې ایران د امریکا او نورو غربي هیوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په سر موافقه لاسلیک کړه. په زرګونو پناه غوښتونکي چې زیاتره یې سوریایان دي یونان ته یې تګ ادامه لري. د یادونې وړ ده چې د ترکیې د حکومت سره یو نړیوال تړون لاسلیک شوی دی چې دغه مهاجر به بیرته ترکیې ته لیږول کیږي. عیني شاهدین وایي چې پرون یکشنبه شاوخوا 900 تنه سوریایان، افغانان او عراقي مهاجر یونان ته په کښتیو کې ځانونه راورسول. چارواکي وایي چې دوه تنه مړي هم په یوې کښتۍ کې موندلې دي او دوه جنکۍ په اوبو کې ډوبې شوې دي. اروپایي اتحادیې د ترکیې د حکومت سره د جمعې په ورځ یو تړون لاسلیک کو چې د هغې په اساس به هغه کسان چې د اوبو د لارې ځانونه یونان ته رارسوي به بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. او د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ د ای بی سي ټلویزیون سره په مرکې کې وویل چې د هغه په انتخاباتي غونډو کې به تشدد ونه غندي. د یادونې وړ ده چې په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د ډونلډ ټرمپ په یوې غونډه کې د هغه یو ملاتړي یو کس هغه وخت په مخ سوک ورکو چې هغه د ټرمپ په خلاف احتجاج کوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اورئ. په واشنگتن کې د ماخوستن 8:08 دي. په داسې حال کې چې ترکیه او اروپایي اتحاد د مهاجرو په باب موافقه کړې ده، یونان اوس هم د ترکیې نه د نورو مهاجرو د راتګ په اړه اندېښنه لري. لاتن نه خبریال هنری ریجول موږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ موافقه د مارچ د میاشتې په 13 نیټه وشوله چې کوشش کوي اروپا ته د مهاجرو ورتګ پای ته ورسوي. خو دا نه وایي چې په هغو زرګونو مهاجرو به څه وشي چې په یونان کې بند پاتې دي. مخکې له دې نه چې دغه موافقه عملي شي، ګڼ شمېر مهاجر به یونان ته ورسیږي. د اتن د پایروسان په بندر کې د سپیداداغ سره سم او د شپې لخوا کښتۍ د لیسبوس له ټاپونو خپل لنګرځای ته ورسېدله. په دغه لنګرځای کې ډیرو مهاجرو د لومړي ځل لپاره د اروپا د وچې په دغه ټاپو باندې سترګې ولګېدلې. په نه بدلیدونکې توګه د مهاجرو لوړ آرزو دا ده چې لویدیځ اروپا ته ورسیږي، مګر شمال پلو ته سرحد تړلی دی، ښایي چې په دوی باندې ډیر ناوخته شوی وي. محمد چې په سوریه کې یو قانون پوه و، مګر تیره میاشت له خپلې خور او مور سره له خپل کور نه راووتل. په دغه سفر $6,000 ولګول. د ده کور اوس د کښتۍ د لنګرځای په څنګ کې یوه خیمه ده. محمد خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي زه ډیر خوشاله یم، زه اوس ډیر خفه یم، حالات ډیر پیچلی دي او که د مقدونیا سرحد لا تر اوسه پورې بند وي نو زه نه پوهیږم چې څه به کوم. د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ موافقه د مارچ د میاشتې په 13 نیټه وشوله، خو دا پکې نه ده څرګنده شوې چې څه باندې 45,000 مهاجرو ته څه باید پېښ شي چې په اوس وخت کې په یونان کې بند پاتې دي. نوو مهاجرو ته اجازه نه ورکوله کیږي چې په بندر کې پاتې شي، مګر په بس موټرو کې اچول کیږي چې د اتن په شاوخوا کې د مهاجرو کمپونو ته ورسول شي. افغان تبع فریدون وای د خپل کور هغه وخت پرې خو د طالبان ورته د مرګ غواخ وک زکه چې په افغانستان کې د امریکا د پاو سره کار کوو. فریدون وای
I know the condition here, but if it wasn't about, like, if my life wasn't in danger, I wouldn't leave my country.
زه دلته له شرایطو نه خبر وم که زما ژوند ته خطر نه وي نو په لومړي سر کې به ما خپل هیواد نه وي پریښی. ډیر کم شمیر مهاجر غواړي چې په یونان کې پاتې شي، مګر اتن نشي کولی چې د دوی بار اوچت کړي. رضاکاران په اوس وخت کې دغه واټن ډکوي، مګر دغو بند پاتې او ناامیده شوو کسانو لپاره به راتلونکی کور زر پیدا شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په یوکرین کې تقریبا هر ورځ 1.5 میلیون ماشومان په هغه ملک کې د وسلوالو شخړو د پیل راهیسې کړیږي. خبریالی لیسا شلاین لجنیوانا په دې باب د ریپورت را لګلې ده.
د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د راپورټونو نه داسې ښکاري چې د اوکراین په دغو دوو کلنو شخړو کې ډیر زیات ماشومان د هغه ملک په ختیځ کې د سختو مشکلاتو او کړاوونو سره مخامخ شوي. دغه راپورټونه وایي چې تقریبا 1500 ماشومانو دومره زیاتې سختۍ ګاللې چې په ټول عمر کې به د هغه اثرات پرې باقی وي. د اوکراین لپاره د ماشومانو د وجهي صندوق استازي میرمن ګووانا باربریز وایي چې دغه ماشومان د تعلیم، د کور او د لوبو په شمول د خپل نورو زیاتو حقوقونو محروم شوي. هغه د اوکراین د پایتخت کیف نه په خپلو ټلیفوني خبرو کې ویلي چې په هغه ملک کې 1.6 میلیون خلک چې د خپلو کورونو بې ځایه شوي، 215,000 بیرته خپل کورن ته ستنیدل نشي. هغه وایي هلته د 200 نه زیات ماشومان روحي او رواني علاج ته ضرورت لري. دا هغه ماشومان دي چې د تشدد او د جنګونو شاهدان دي، او هم دا هغه ماشومان دي چې په کامل ډول عاجل مرستو ته ضرورت لري. د اوکراین د پاره د ماشومانو د وجهي صندوق دغه استازي باربیرز ویلي چې په دې سخت جمی کې هلته د تیلو کمبود ډیر زیات شوی، او هم هلته د سکرو قیمتونه ډیر اوچت شوي دي، او د حالت هلته په اوکراین کې ډیر زیات ماشومان د تنفسي امراضو د خطر سره مخامخ کړي دي. هغې د دې خبرداري هم ورکړه چې ممکن هلته د طبي خدماتو او د دواګانو د کمبود په نتیجه کې ډیر زیات ماشومان په بیلو مرضونو اخته شي. په دې برسیره هغې ویلي چې ځمکنیو ماینونو هم دغو ماشومانو ته خطرونه پیدا کړي دي. هغې د امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې ویلي چې په اوکراین کې داسې یو مناسب سیستم نشته دی چې د هغې له مخې دا په دقیق ډول معلومه شي چې تر اوسه پورې څومره ماشومان په ماینونو او څومره نور په هغو ګولیو چې نه دي چاودېدلې زخمي او یا مړه شوي دي. د اوکراین دپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق دغې استازې دا هم ویلي دي چې اوس دوی د اوکراین د روغتیایي چارو د وزارت په ارقامو او احصایو چې دقیقې نه ښکاري اتکا کوي. هغه وایي
Out of the 60 children that had been killed, you know, by as a result of the conflict.
د هغه شپېتو ماشومانو د جملې نه چې د دغه شخړو په نتیجه کې مړ شوي، سلویختي په دغه ماینونو وژل شوې دي، مګر بیا هم زه دغه ارقام دقیق نه ګڼم. د اوکراین د شخړو په شروع کې د کیف حکومت د هغه حکومت په ختیځ کې د یاغیانو په کنټرول کې په سیمو کې د اجتماعي خدماتو د مرستو د پیسو د بندیز اعلان وکړ چې د په خپل هلته په هغو سیمو کې خلکو ته ډیر زیات اقتصادي مشکلات پیښ کړل. لا تر اوسه پورې د کیف حکومت د دغو خلکو سره سمالي مرستې نه دي کړې، مګر اوس روسیه کوشش کوي چې د وضع د آرامولو په خاطر د دغو خلکو سره سمالي مرسته هم وکړي.
لبا واشنگتن ده اتبجی او 50 دقیقی
درنو اوریدونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو دهمه نیم ساعته خبرونه چې د افغانستان په وخت د سهار په شپږو بجو باندې شروع کیږي. د نوې هجري شمسي کال نوروز او پسرلي تمو وقف کړی دا اوریدلې مه هېروئ. کومې څېړنې چې په دې وروستیو وختونو کې د امریکا د اوکلاهوما د پوهنتون ساینس پوهانو او د امریکا د موسم د پیژندلو د ملي ادارې ماهرانو په ګډه سرته رسولې دي ښایي امکان لري چې له کوچنیو ډرون الوتکو نه د موسم په معلومولو او اټکل کې استفاده وشي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال جورج پوټیک رپورټ ته چې زه سلیمان شاه ته استا در اورم. د ځمکې د کورې اټموسفیر په واقعیت کې د یو کیک په شان څو طبقې لري او ساينس پوهان په دې عقیده دي چې د ځمکې د اټموسفیر له ټولو طبقاتو نه معلومات راجمع شي د موسم اټکل به په دقیق ډول ممکن وي. همدا وجه ده چې د موسم د اټکل لپاره د امریکا په غټو خورونو کې مصنوعي سپوږمۍ، د ډرون الوتکې چې معمولا په لوړه ارتفاع کې پرواز کوي، او حمله هوایی بالونونو یا پوکانیو نه استفاده کوي په مختلفو ارتفاعاتو کې پروازونه کوي.
د اوکلاهوما
د پوهنتون ساینس پوهان لګیا دي د ځانګړو کوچنیو ډرونونو په جوړولو کار کوي. کله چې دا نوې ټکنالوژي بشپړه شي، د موسم د پیژندلو او اټکل له ماهرانو سره به مرسته وکړي چې د پرمختللو کمپیوټرونو په مرسته په دقیق ډول ورنه استفاده وکړي او کوم فضایي ماډلونه چې لاسته راځي شفاف او روښانه وي. دا وخت د ځمکې د اټموسفیر اندازه د راتلونکو څو ورځو لپاره د راډار او فضایي بلونو په وسیله کیږي چې له لوړو برجونو نه په کار اچول کیږي. خو مشکل په دې کې دی په فضا کې چې شیبه په شیبه کوم فعال او ډاینامیک بدلونونه رامنځته کیږي سمې نشي معلومولی. د اوکلاهوما د پوهنتون د ایروسپیس انجینرۍ د فاکولټي استاد ډاکټر جیمی جیکوب د اسکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل چې دا ټکنالوژي به په هغو ځایونو کې له حده زیاته ګټورۍ چې یو ناڅاپه پکې سخت توپانونه راځي. اوکلاهوما په خپله یو ښه مثال دی، ځکه چې موسم پکې په ناڅاپي ډول بدلیږي. هره ورځ دوه فضایي بلونونه هوا ته الوزول کیږي چې یوې سهار وختي او بلې ماښام مهال. ډاکټر جیکوب چې د موسم د اټکل د ملي ادارې سره یو ځای په یوه ګډه پروژه کار کوي وایي فعلاً چې کومه ډیټا یا ارقام لاسته راځي د ښه ماډل په لاسته راوړلو کې د موسم د پیژندلو له ماهرانو سره سمه مرسته نه کوي. د اوکلاهوما د پوهنتون د فضایي انجینرۍ د فاکولټي یو بل استاد پروفیسر فلیپ چلسون چې په دې پروژه کې کار کوي وایي د اوکلاهوما د پوهنتون ساینس پوهان په پام کې لري چې داسې یوه کوچنۍ او کم قیمته ډرون الوتکه جوړه کړي چې ډېره دقیقه وي او وکولی شي چې څو ساعته مسلسل په فضا کې پرواز وکړي او له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې په دقیق ډول کمپیوټري ماډلونه چې له فضا نه اخیستل کیږي مطالعه کړي او د توفان د راتګ نه مخکې د توفان فزیکي جوړښت وپیژني. دا نوې فضایي ډرون چې د اټلس په نوم یادیږي کولی شي چې په توفاني موسم کې پورته شي او بیرته راښکته شي او بیا پورته شي. نه یوازې دا چې اندازهګیري او پیمایش دقیق دی او د توفان ویډیوګانې راسن له فضا نه ځمکې ته مخابره کوي، له توفان نه وروسته د نجات او ژغورلو په عملیاتو کې هم له چارواکو سره کومک کولی شي. پروفیسر جیکوب په دې اړه وایي
Our real goal is to try to develop systems.
زمنګ اصل مرام او هدف دا دی چې نوي سیستمونه عیار کو او د هوایی بالونو پر ځای ورنه د موسم پټکل کې استفاده وکړو. د هغوی په لاره کې ډېر خنډونه پراته دي، خو هیله لري چې زر به دغه ټکنالوژي بازار ته ارزش.
جورج پوتیچ، وی او ای نیوز.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د یوې نوې څېړنې له مخې د کافي چشل کولی سي چې تاسې د ناڅاپي مرګ څخه وساتي. د هارډورډ په پوهنتون کې د روغتیايي چارو د ټي ایچ چان په پوهنځي کې څېړونکو په دې هکله څېړنه کړې او وایي چې هغه خلک چې د ورځې د درو څخه تر پنځو پیالو کافي وچشي، دوی به د مختلفو خطرناکو ناروغیو له کبله د مرګ څخه نجات پیدا کړي. د روغتیا تحقیقونکي په دې حق له هم څېړنې کړي دي چې کوم کسان چې نه لرونکي یا ډي کافین کافی چشي، هغوی ته د زړه د رګونو د بندوالي، عصبي ناروغي، د شکرې دوهم ډول ناروغي او له کبله د مرګ کم خطر موجود دی. د غذایي موادو د څانګې محصل مینګ دینګ چې په دکتورا باندې کار کوي وایي چې په کافي کې د بیو اکتیو موادو موجودیت په بدن کې انسولین کموي. دا ډول بیولوژیکي تولید او اثراتو ته زیاته توجه او څېړنه پکار ده. په دې لویه څېړنه کې په تقریبا 200 کسانو باندې څېړنه سوې ده. هغه کسان چې د شپې لخوا کافي وچشي د دوی په اړه په هرو 10 کالو کې 4 کاله وروسته دا څېړنه سوې ده. تحقیقونکو وویل چې د څېړنې په وخت کې 9540 ښځې او 2420 نارینه د بیلو عواملو له کبله مړه سوي دي. د دې مطالعاتو څخه دوی ته دا معلومه سوې ده چې د متوسطې قهوې چشل د مرګانۍ خطرناکو ناروغیو لکه د زړه د رګونو بندېدل، د شکرې ناروغي، عصبي ناروغي او داسې نورو امراضو په مخنیوي کې مرسته کولی سي. تر اوسه د قهوې په چشلو سره د سرطان د خطرناکې ناروغۍ په اړه څه نه دي ویل سوي چې څه ګټه او تاوان ورته لري. د غذایي موادو او اپیدمیولوژي استاد فرانکو وایي چې د 2015 کال د څېړنو په نتیجه کې معلومه سوې چې د قهوې چشل نه یوازې د ځینو مرضونو په له منځه تللو کې ګټه لري، بلکې د صحیح متوسط غذایي رژیم په حیث هم پیژندلی سو.
اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د بزګر دودیزه میله پرون د یکشنبه په ورځ د کابل په بادام باغ کې د افغان ولسمشر د کابینې غړو، لوړپوړو دولتي چارواکو، بزګرانو او خلکو په ګډون د ویناو، کرنیزو نندارتونونو او د بزګرانو په ماشونو او ملي اترنونو پیل شوه. د 1415 د نوي لمریز کال په مناسبت تر ټولو لویه غونډه د بلخ ولایت په مرکز د مزار شریف په ښار کې جوړه شوې وه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما کیوبا ته په خپل 3 ورځنی تاریخي سفر پرون یک شنبه د مازیګر 4 بجې ورسېدو. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي وایي چې امریکا د اټومي پروګرام په حق له د تړون مکمل درناوي نه دی کړی. د دغې تړون په اساس به امریکا او غربي هیوادونه د ایران نه اقتصادي بندیزونه لري کول. هغه وایي چې اوس هم ډیر هیوادونه او لوی کمپنۍ داسې دي چې د امریکا د یری د ایران سره د تجارت نه ډډه کوي. په زرګونو پناه غوښتونکي چې زیاتره سوریایان دي، یونان ته یې تګ ادامه لري. د یادونې وړ ده چې د ترکیې د حکومت سره یو نړیوال تړون لاسلیک شوی دی چې دغه مهاجر به بیرته ترکیې ته لیږول کیږي. یعنی شاهدین وایي چې پرون یکشنبه شاوخوا 900 تنه سوریایان، افغانان او عراقي مهاجر یونان ته په کښتیو کې ځانونه راورسول. او د جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ د ABC ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د هغه په انتخاباتي غونډو کې د تشدد پیښې به ونه غندي. د یادونې وړ ده چې په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د ډونلډ ټرمپ په یوې غونډه کې د هغه یو ملاتړي یو کس هغه وخت په مخ سوک ورکو چې هغه د ټرمپ په خلاف احتجاج کوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د څو کلونو د موسم حال د سنتي ګراد په حساب په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 3 ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 9 ده. په اسد آباد کې تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 9 ده. په فیض آباد کې تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 9 ده. په هرات کې تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 9 درجه ده. په مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 8 ده. په بامیانو کې تودوخې لوړه درجه منفی 1 او ټیټه منفی 4 ده. په ګردیز کې تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 2 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفی 4 ده. په زرنګ کې تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 11 ده. او په میدان ښار کې تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 3 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. ډېر محترم اوریدونکو، زمونږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. موږ به نیم ساعت وروسته د دوهمې نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه ته حاضر شو چې د نوي هجري شمسي کال نوروز او پسرلي ته مو ځانګړې کړې ده.
رادیو آش